بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکاره او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی۔
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر۔ دوستانو سحرنه یو سات خبرونه کې ز عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو۔ نن د جمعې مبارک ورځ ده او د 1402 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې 11مه نیټه ده۔ دوستانو د خبرونه په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري، ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې ده د ایران په اسلامي جمهوریت کې د ولس غوښتنو ته پام، د ولس واکې تر ټولو مهمه ځانګړنه، ورپسې هم د تاریخ پاڼه لرو، بیا د قران کریم د ساده او روان تفسیر پروګرام یعنی د قران پلوشې اوریدل شي، او د خبرونې په ورستیو شیبو کې هم د مریتوب یا غلامۍ د ختمولو د نړیوالې ورځې په حق له یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي۔ په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وبوسه، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده۔ نو له یوې لنډې شاندمې وروسته خبرونو سره ستاسو خدمت ته حاضرېږو۔ تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوښ شه د دې مهال خبرونه ته۔ په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د ایران او قطر خارجه وزیرانو د ټلیفون پر مټ د نظر تبادله کړې ده۔ د ایران د اقتصاد او مالیه وزیر د میلک سرحد قطر وکړه۔ د ایران او پاکستان د دوه اړخیزو ملګرتیاو په پراختیا باندې د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا ټینګار شوی دی۔ د امریکا او فرانسې ولسمشرانو د ایران خلاف یو ګډه بیانیه صادره کړې، او طالبانو یو شیعه عالم د افغانستان د کور او خار جوړونې وزارت مرستیال ټاکلی دی۔ اوس هم د خبرونو تفصیل، د ایران او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د ټلیفون پر مټ د روان وزارت 28م کال د فوټبال د نړیوال کپ د ترسره کېدو په حق له خبرې ترې وکړې۔ حسین امیر عبداللهیان او شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د بدلونونو په تیره بیا د ایران او قطر د جګپوړو چارواکو له متقابلې کتنې او د نړیوال جام د سیالیو له کامیاب کوربتوب نه په وروسته پړاو کې د اړیکو په حقله د نظر تبادله وکړه۔ امیر عبداللهیان په دغو خبرو اترو کې په یادو سیالیو کې د ایران د ملي ټیم د پلویانو او د سپورت د مینوالو د شتون په لړ کې د قطر د حکومت د ملګرتیا قدرونه او مننه وکړه۔ په دغه خبرو اترو کې د قطر خارجه وزیر هم د ایران د اسلامي جمهوریت د جګپوړو چارواکو ته د قطر د امیر د متقابل سلام پر رسولو سره د قطر په ورلد کپ کې د ایران د ملي ټیم د سیالۍ ستاینه وکړه۔ د ایران د خارجه وزارت وایاندوی نیواکګر، ترهګر او توکمپال صهیونست رژیم د بشري حقوقو په حق له نظر څرګندولو لپاره له اخلاقي صلاحیته بے برخه وباله۔ ناصر کرعانی چافی پرون په یو ټویټ کې ولیکل، د ولسونو خلاف جنایت کوونکي او د نیواکګر، ترهګر او توکمپال رژیم پوره ملاتړ د بشري حقوقو د مقولې او په دې لړ کې د نورو د کړچار په حق له نظر څرګندونې اخلاقي صلاحیت او وړتیا نه لري۔
هغه زیاته کړه د بشري حقوقو یو مقدس مفهوم دی او د ایران اسلامي جمهوریت کې لوړتیا یو اسلامي انساني قانوني او اخلاقی ضرورت ګڼي. د ایران د خارجه وزارت ویان څرګنده کړه خو بداوی چې د بشري حقوقو خلاف ورزی کوونکي له بشري حقوقو څخه اوزاري او سیاسي استفاده پریږدي. د ایران د اقتصاد او مالیه وزیر د دغه وزارت خانی د یو پلاوی په ملګرتیا زابل ولایت ته تللی دی او د سیستان سیمې د میلک سرحد کتنه وکړه. سید احسان خاندوزی پرون په سیستان او بلوچستان ولایت کې د میلک د سرحدي اډې کتنه وکړه او له افغانستانه د سرحدي اډې مسائل یې له نږدې سره وڅېړل. د میلک سرحدي اډه او بازارچه د سیستان او بلوچستان ولایت د مرکز زاهدان خار 340 کیلومتره شمال لوري ته په هرمند ولسوالۍ کې د افغانستان د نیمروز ولایت په گاوند کې پرته ده. اسلام آباد کې د ایران سفیر د ایران او پاکستان د دوه اړخیزو ملګرتیاو په پراختیا ټینګار کړی دی. د ایرنا د خبر له مخې د بلوچستان د صوبایي اسمبلی مشر او د دغې صوبې د واکمن قائم مقام جان محمد جمالی په کویټه ښار کې د ایران د سفیر محمد علی حسینی په مشرۍ د ایران د سیاسي او اقتصادي پلاوي کوربه و. په دغه ملاقات کې چې په کویټه کې د ایران د سر کنسول حسن درویش وند په شتون سره ترسره شو، د دواړو لورو د ایران او پاکستان په دوه اړخیزو ملګرتیاو پورې اړوند وروستي بدلونونه په سرحد کې د ګاونډي ولایتونو ترمنځ تعامل، د ګډو سرحدي بازارچو په فعالولو کې چټکتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړو ورکړو اسانتیا وڅېړله. په پاکستان کې د ایران سفیر په دغه ملاقات کې د ایران او کویټې ترمنځ د نیخ په نیغه هوایي لیکې په پیلېدو او د سرحدي او تجارتي راکړو ورکړو د پراختیا لپاره له پاکستان څخه ایران ته د ریلي او سړکي ارتباطاتو په نوي کولو باندې ټینګار وکړ. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوبره. د امریکا او فرانسې ولسمشرانو په سپینې ماڼۍ کې له ملاقات وروسته د ایران خلاف یو ګډه خبر پاڼه خپره کړه. د ایرنا د خبر له مخې جو بایډن او امانوئل میکرون په رون په دغې ګډې بیانیې کې د خپلو ایرانی ضد ادعاو په دوام کې وویل چې واشنگټن او پیرس د دې ډاډ ترلاسه کولو هوډ لري چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو یا ورته د لاسرسۍ توان نه لري. د امریکا او فرانسې ولسمشرانو هم داشان په خپلې خبر پاڼه کې په ایران کې له بلواو ملاتړ وکړ. د ویل دا چې لویدیځو هیوادونو د امریکې په لارښوونه په ایران کې د بلواو له پیلېدو راهیسې له دغو ناقراریو څخه ملاتړ په خپله ایجنډا کې راوسته دی. طالبانو یو شیعه عالم دین د افغانستان د کور او خار جوړونې وزارت مرستیال وګماره. شیخ مدار علی بامیانی د طالبانو د حکومت لوري د کور او خار جوړولو وزارت د خاري چارو مرستيال وټاکل شو. خاغلی بامیانی پرون د رئیس الوزرا د چارو د ادارې د مرستيال مولوي عبدالسلام حقانی لوري د اقتصاد وزارت ته معرفي شو. د چارو د ادارې له خبر پاڼې سره سم شیخ مدار علی بامیانی د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند په حکم د خاري چارو معین ګمارل شوی دی. د خاغلی بامیانی ټاکنه لدې کبل د پام وړ ده چې پر طالبانو نیوکه کیږي چې هزاره قام ته په خپل حکومت کې چندان ونډه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری هم په خټه هزاره ده. د چارو د ادارې د مرستیال مولوي عبدالسلام حقانی د خاغلی بامیانی د معرفه په غونډه کې وویل چې نوموړی تجربه کار، پوه او هیواد پال شخصیت دی او خپل مسؤلیت به په سم ډول اجرا کولای شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په دغه هیواد کې د تحریک طالبان ترهګرۍ ډلې د فعالیتونو د دوام په حق له خبرداري ورکړه. د پاکستان داخله وزیر رانا ثناء الله پرون د بلوچستان صوبې په مرکز کویټه کې له ترهګرۍ حمله وروسته د امنیتي وضعیت د څېړنې په موخه یوې غونډه کې وویل دا ډول حمله د سیمې لپاره هم خطرناکې دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان تحریک بخنه غوړم تحریک طالبان ډلې فعالیتونه باید د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت لپاره هم یو اندېښمنه موضوع وبوسي. د ویلو دا چې وړ مورس په کویټه کې د ترهګرۍ چودنې له امله درې تنه مړه او 13 نور زخمي شوي وو او پړې تحریک طالبان منلې وه. خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
گرانو دوستانو، زمنګ سیاسی تبصرہ په ایران کې د ولس غوښتنو ته د پاملرنې په حق لدنو پام ورته وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په یو لړ څرګندونو کې د ادارو د سم کړچار خوندي ساتل، د ادارو په کړنو دوامدار څارنه او د مدیرانو بشپړ دندې او له خلکو سره بې واسطې ارتباط، د عامه رضایت د زیاتېدو او د ادارو د سلامتیا د تامینولو لارې چارې وبللې، وویل د خلکو غوښتنو ته پام د دیارلسم حکومت د ولسواکۍ یوه مهمه دنده ده. د ایران اسلامي جمهوری نظام له همهغه پیل څخه د ولس د غوښتنو او هوډ پر اساس بڼه موندلې او د دغه الهي نظام د جوړېدا له څلورو لسیزو تیرېدا سره سره همهغه شان د ایران د ولس په ملاتړ او پشتیبانې سره په خپل ځای باقی پاتې دی. په دې توګه د ولس غوښتنو ته او په مختلفو ډګرونو کې د خلکو ډله ایزه اراده نه یوازې په اسلامي جمهوری نظام کې د تر ټولو مهمه ولسواک اړخ دی، بلکې د دوی د بقا او ساتنې ضمانت به هم وي. دا هغه موضوع ده چې د سید ابراهیم رئیسی شخصي او د دیارلسم حکومت خاصه توجه ورته شوې ده. د هغه له نظره د ولسواکۍ یو مهم اړخ د ادارو پر کلچار څارنه او له خلکو سره بې واسطې ارتباط او په ادارو باندې څارنه او وخت په وخت ورتلل د اداري سلامتیا د تامین لارې چارې دي چې عامه رضایت به په ځان پسې ولري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د خلکو غوښتنې ته پام د ولسی حکومت یوه ډیره مهمه ولسی دنده وبلله او د ناسم مدیریت او ناسمو چلندونو په حقله د حساس کېدا په ضرورت باندې په ټینګار سره وویل. هغه ټول کسان چې د اسلامي نظام او حکومت په نامه خدمت کوي باید خیال وساتي او زیر ووسی په موقع د کار د پتر سره کولو سره دی د اداري فساد او ولس ته د خدمت په وړاندې کولو کې د کار لنګونې مخنیوی د ادارو کارندوالی او هیله اعتماد او عمومي رضایت زیاتوي. په حقیقت کې د اداري نظام سلامتیا او خواله د او د هغو کارندوالی د یو سیاسي نظام ډیره مهمه ځانګړنه او د ولسونو د قانع کېدا او د ولسواکۍ ضامن دی. په عین حال کې په د ولس د اسلامي نظام په ساتنې او بقا کې اساسي او بنیادی رول لري او په همدې وجه د خلکو خدمت کول او ولسی څارنه د ایران د اسلامي جمهوری نظام یو اساس حسابيږي. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په دې باب فرمایلی دي، ملت باید ناظر او سارون کې ووسی په هغو چارو باندې چې په حکومت کې تیریږي، یعنی د ولس عمومي څارنه د دوی د اساسي رول په توګه هیواد له ډیرو انحرافاتو خوندي ساتلی شي، ځکه چې دغه څارنه هم د ولس په سمو انتخاباتو کې اغیز شیندونکې کیدلی شي او همدا چې د نظام مسؤولان د ولس په وړاندې ځواب ویونکي ووسی. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې له معمول سره سم د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه. ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د لندی د میاشتې 18 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریمې خور د میاشتې له 8 او د 2022 میلادي کال د دیسمبر د میاشتې 2 نیټه ده. قدرمن اوریدونکو د دسمبر د میاشتې 2 نیټه د مریتوب د ختمېدو نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د مریتوب د نظام د لغوه کېدو د ورځې په توګه لمانځل کیږي، که څه هم د پخوانی استعمار او یا د مریتوب د نظام د پخوا په شان د دې ښکارندې زاړه مفاهیم له منځه تللي دي، خو د نوي او ماډرن استعمار په شان مفاهیم رامنځته شوي دي. په دې نوې زمانه کې د کارکوونکي او کار اخیستونکي اړیکې د څو ملیتي یعنی ملیتي نیشنل شرکتونو شتون، د شمال او جنوب د هیوادونو شتون، او د شمالي هیوادونو لپاره د جنوب د هیوادونو د بازار ګرځېدو په شان داسې نورې ټولې چارې د هغې مسئلې بیانوونکي دي چې پرې په نوې نظام کې مریتوب اطلاق کیږي. یو زر پنځه پنځوس کاله مخکې د 399 هجري قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په 8 نیټه د قرآن قاری او مشهور محدث ابن غلبون وفات شو. هغه په 309 هجري قمری کال کې د سوریې په حلب ښار کې زیږیدلی و، خو په مصر کې استوګن شو. ابن غلبون د خپل زمانې د قراءت او حدیثو له سترو عالمانو ډیره ګټه پورته کړه او بیا په خپله په دې برخو کې استاد شو او تدریس او ښوونه یې پیل کړه. دغه مسلمان محدث د قرآن مجید په قراءت پورې د اړوندو مسایلو په اکله یو لړ نظرونه څرګند کړی چې د مکی ابن ابي طالب په نامه د هغه یو شاګرد په الکشف نومې کتاب کې راوړی دی. د هغه تر ټولو مهم اثر الارشاد نومېږي چې د قرآن کریم د وګونو قراءتونو په اکله. یو سل یو کال پخوا د 1400 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په 18 نیټه ایرانی آزادی غواړي او روحاني مبارز میرزا کوچک خان جنگلی د ایران د دیکتاتور رضا خان د مامورانو په لاس او د انګلستان او شوروي حکومتونو په ملګرتیا سره شهید کړی شو. هغه د ځوانۍ په پیل کې د دینی علومو په مدرسو کې زده کړو ته مخه کړه او په دې څانګه کې لوړې علمي درجې ترلاسه کړې. هغه وروسته له آزادی غواړو سره یو ځای شو او د مبارزو د دوام لپاره تهران ته راغی. د لومړني نړیوال جنگ په وخت کې چې کوچک خان چې د ایران حالات خراب او د پردیو په نیوا کې لیدل، د اسلامي اتحاد په مفکورې سره یې هڅه پیل کړه څو یو لړ پوځي تشکیلات جوړ کړي او د استعمار او استبداد پر ضد مبارزه پیل کړي. په 1919 میلادي کال کې د ایران او انګلستان ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې که اجرا شوی وای نو په ایران کې به د انګریزانو نفوذ لا زیات شوی و. د دغه تړون د لاسلیک کېدو د ځنګل د غورځنګ په شمول په ایران کې د پردیو د لاسوهانو د مخالفینو حرکتونو لپاره زمینه برابره کړه. که څه هم میرزا کوچک خان په لومړیو کې د پام وړ بریالیتوبونه ترلاسه کړل، خو له حکومتي ځواکونو سره له څو نښتو وروسته د شوروي او انګلستان د دسیسې او د غورځنګ په غړو کې د درز له کبله د هغه ځواکونه تیت پرک شول. دغه موضوع د یو شمیر آزادی غواړو د نیولو او شهادت لامل شو. میرزا کوچک خان هم چې د خپلو ځواکونو د راټولولو لپاره له خپل زیږن ځای څخه وتلی و، د ایران په شمالي ځنګلونو کې د سختو واورې او ساړه له کبله خپل توان له لاسه ورکړ او د رضا خان مزدورانو چې هغه یې تعقیبوه په مرګونې حالت کې ومونده او سر یې ورته له تنه بیل او جلا کړ او هغه یې د جنګل د پاڅون د پای د نښې په توګه رضا خان ته واستوه. شپږ شپېته کاله وړاندې د 1950 میلادي کال د دسمبر په 2 نیټه د کیوبا د ژغورلو لپاره د فیډل کاسترو پاڅون پیل شو. کاسترو د کیوبا د دیکتاتور باتیستا پا پر ضد لخپلو ملګرو سره یو ځای د مونکاډا په نامه په یوه پوځي مرکز باندې له همدې سره د هیواد د ازادۍ لپاره وسلواله مبارزه پیل کړه، خو د باتیستا عسکرو دغه پاڅون سخت وځپه او کاسترو هم ونیول او بندي کړی شو. څه موده وروسته کاسترو جلا وطن کړی شو، خو هغه بله ډله راټوله کړه او کیوبا ته ستون شو او د کیوبیا په غرنۍ سیمه کې د امریکا له لاسپوڅي رژیم سره مبارزه پیل کړه.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو د خبرونې په دوام کې د هرې جمعې ورځې له معمول سره سم د قرآن کریم ته ساده او روان تفسیر پروګرام، یعنی د قرآن په لوشې درته وړاندې کیږي، او ورپسې د مریتوب د ختمولو د نړیوالې ورځې په هکله یوه ځانګړې وینا اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره مل ووسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.
ده قرآن پلوشی
جامع الغنی المغنی المانع نافع النور الهادی البديع الباقی.
ده خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پاپاک روح پادرود. او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د نیکو پیرزوینو او سلامونو په وړاندې کولو سره دا د قرآن د پلوشو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، که تاسو ته په یاد وي په تیره برخه کې د واقع سورې څلور اویایم آیت ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې به د دغه سورې له پنځه اویایم تر شپږ نویم آیتونو تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د واقعې د مبارکې سورې له پنځه اویایم تر دوه اتیایم آیتونو تلاوت ته، هلته چې الله تعالی فرمایي:
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
د دغو آیتونو ژباړه داسې ده: نو زه د ستورو د پریوتو په ځایونو باندې قسم خورم، او بې شکه دا یقینا ډیر لوی قسم دی که تاسو پوهیږئ، بې شکه دا یقینا ډیر عزتمند قرآن دی، په پټ ساتل شوی او محفوظ کتاب کې دی چې دلرا لاسرسی نه لري مگر خ پاکړی شوی خلک، د رب العالمین له جانبه نازل کړی شوی دی. آیا نو تاسو د دې خبرې، یعنی قرآن، سپکاوی کوونکی یې؟ او تاسو خپله برخه دا ګرځوئ چې لازمن د هغې تکذیب کوئ، یعنی دروغ یې ګڼئ.
په تیرو څو برخو کې د کافرانو او منکرانو لخوا د قیامت د دروغ ګڼلو خبره وشوه. څرګنده ده چې له قیامت زموږ د خبرېدو یوازنۍ لاره الهي وحی ده چې د پیغمبرانو په وسیله انسان ته رسیږي، او له دې امله چې د وحی او نبوت منکران یې نه مني، نو هغوی د قیامت منکران هم دي. دا آیتونه په ستورو په قسم سره پیلیږي. نن سبا د انسان لپاره څرګنده شوه ده چې په اسمان کې په میلیارډونو زره ستوري موجود دي. په فضا کې د دې هر یو د استقرار ځای او مقام معلوم دی. دغه ستوري په خپل خاص چورلیز او مدار کې روان دي، او د هغوی مدارونه او لارې او حتی سرعت ډیر ځیر او حساب شوی دی. یوه بیلګه هم د لمریزه منظومه ده. د عالمانو او پوهانو د محاسباتو په اساس د لمریزې منظومې د سیارو د مدارونو نظام دومره کره او حساب شوی دی چې هر متفکر او پوه انسان ورته ګوته په غاښ پاتې کیږي. له همدې ځایه د ستورو په مقام او د هغوی د حرکت په لارو د قرآن کریم د قسم په اهمیت پوهیږو، او دا پخپله د قرآن مجید یوه معجزه ده. د آیتونه په دوام کې د قرآن کریم عظمت او لوړو معرفو ته اشاره کوي او فرمایي: ام هغه خدای چې دومره عظیم آسمان او په میلیاردونو ستوري په خپلو معلومو مدارونو کې ټاکلی، ستاسو د هدایت لپاره قرآن نازل کړی دی. دغه کتاب د انسان د کمال او لوړاوي ته د رسیدلو لپاره د انسان د ضرورت، معارف او اخائق بېله څه خطا او غلطۍ په ډیر سخاوت سره تاسو ته وړاندې کوي، او پکې بخل او شومې نه کوي. البته له دغه علمونو د استفادې شرط د حقیقت غوښتنې او حقیقت پلټنې د پاکې روحیې درلودل دي. نو کوم کسان چې په ضد او دښمنۍ اخته دي او اروایې په پلیته او ناولې شوې د دنیا او آخرت په چارو کې د دې له حقیقتونو استفاده نشي کولی.
ګرانو قدرمنو دوستانو، له دغو مبارکو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه خدای تعالی جل جلاله د ستورو په مقام او د استقرار په ځای قسم خوړلې او د دغه موضوع په اهمیت یې ټینګار کړی دی. دویم، د دغې عظیمې هستۍ او کائناتو پنځون کې د ودې او کمال په لور د انسان د هدایت لپاره قرآن نازل کړی دی. هو، تکوین او تشریع د یوازنی خدای په لاس کې دي او دا ټول له یوې سرچینې دي. دریم، قرآن د کریم خدای کلام دی. دغه کتاب یوازې الفاظ او عبارات نه دي، بلکې محتوا او منځپانګه یې لوړه ده او د خدای په نزد محفوظ دی. له هر ډول بدو او سپکو خبرو پاک او سپېڅلی دی او د مؤمنو انسانانو د عزت او کرامت سبب دی. څلورم، په پلیتیو ککړې ارواوې په قرآني حقایقو د پوهېدلو او منلو وس نه لري او یوازې پاک کسان د قرآن له هدایته برخمنیږي. او پنځم، د قرآن لوړو معارفو ته بې پروايي او ورته اهمیت نه ورکول انسان د قیامت دروغ ګڼلو او انکار ته رسوي. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزتمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د واقعې سورې له درې اتیایم تر اووه اتیایم آیتونو تلاوت ته، هلته چې پاک رب داسې فرمایي:
فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين.
جبارة نولي نرى گرزوه کلچه سا ستوني تا ورستنیگی او پا دغا وقت که تاسو تش کتون کیای او من دتا لتاسو نا دیر نزدیو او لیکن تاسو نوینه، نو ولی یه نرا گرزوه که تاسو محکومان نه یې نو ولې دغه ساه نه راګرځوئ که تاسو رښتون یې؟
ګلونو اوریدونکو، د آیتونه یو ځل بیا د قیامت موضوع ته ورګرځي او د مرګ شیبو ته اشاره کوي او فرمایي: ستاسو انسانانو مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی، او کله چې په تاسو کې د یو کس مرګ راورسیږي نو هیڅوک څه نشي کولای، حتی ډیر متخصص ډاکتران او په روغتونونو کې له ډیرو سمبالو او پرمختللو وسایلو سره سره د هغه ناروغ لپاره چې د مرګ په لور روان وي څه نشي کولای او یوازې نندارچیان وي. کوم کس چې د خدای منکر دی او د انسان په علم او قدرت تکیه کوي، که یو خپل مرګ ته نږدې او په زنکندن کې وي، آیا د مرګ مخه نیولی او ژوند ورته ستنولی شي؟ نو دا څنګه خبره ده چې دغه کس د دې خبرې اقرار ته تیار نه دی چې انسان د خدای د قدرت او ارادې په وړاندې مقهور دی او هیڅ یې له لاسه نه کیږي او یوازې د خدای اراده په دې نړۍ کې واکمنه ده؟
ګرانو دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی همغه طاقت چې د انسانانو روح اخلي او څوک یې مخه نشي نیولی په قیامت کې هم هغوی ته ارواوې ورستنوي او څوک یې د ارادې خنډ نشي جوړېدلی، او دویم د مرګ په وخت خدای انسان ته د هغه له خپلوانو ډیر نږدې وي خو خلک په دې حقیقت نه پوهیږي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزانو، اوسم د واقعې د مبارکې سورې له اتیایم تر شپږ نویم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې خدای تعالی فرمایي:
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
جبارة نو که چیرې دغه مړی له مقربینو څخه وي نو د ده لپاره راحت او ښه رزق او له نعمتونو ډک جنت دی، او که د ښي اړخ والاو ځنې وي نو ورته ویلی بشي چې تا ته سلام دی ای له ښي اړخ والاو څخه، او که چیرې دا مړی د تکذیب کوونکو ګمراهانو څخه وي نو د ده لپاره د ډیرو اشیدلو اوبو میلمستیا ده او دوزخ ته ننه استل دی. بیشکه دا هم هغه حقه یقینی خبره ده. پس ته د خپل عظیم رب د نوم پاکی بیانوه.
عزتمن اوریدونکو، د دې سورې په پیل کې خلک په دریو ډلو وویشل شول: مقربان یعنی نږدې کسان، نیکمرغه کسان او گمراهان. دا آیتونه چې د دې سورې وروستي آیتونه دي یو ځل بیا د غدریو ډلو ته اشاره کوي او فرمایي: ام هغه د مرګ په شیبه کې او د برزخ نړۍ ته د ورتګ په وخت د دغه دریو ډلو شرایط سره فرق پیدا کوي او دغه توپیر تر قیامته موجود دی. مقربان چې همغه په ایمان او نیک عمل کې مخکې شوي کسان دي، د دنیا له سختیو راحته کیږي او له هوساینې، آرامښت او نعمتونو برخمنېږي. نیک مرغه یا کامیاب کسان هم د پاک او بختور کسانو له هر کلی سره مخامخیږي او له هغوی سره یو ځای کیږي. خو د قیامت دروغ ګنون کی به چې په گمراهی او بیلاری کې غرق شوي د مرګ له شیبې په عذاب او سختۍ کې وي تر دې چې قیامت را ورسیږي او دوزخ ته ور لړه کړی شي. هغه څه چې د قیامت په اړه په دې سورې کې راغلي ټول حق او یقیني خبرې دي او د ایمان خاوندان پرې باور لري. هغوی خدای په خپلو بندګانو له هر ډول ظلم او زیاتی سپېڅلی ګڼي او همیشه او تل د خپل رب تسبیح وایي.
له دغو مبارکو آیتونو نه زده کوو چې ړومبی اکثره خلک له مرګ ویریږي او سخت او درناک یې ګڼي، خو د خدای د در مقربانو او نزدې کسانو ته مرګ څو لویو نعمتونو ته د رسیدلو سریزه ده. په مرګ سره د دنیا له سختیو او لانجو راحت کیږي او آرامښت او راحتۍ ته رسیږي. د خدای مهربانی او کرم ورباندې کیږي او ابدي نیکمرغۍ ته ځي. او دویم، د مرګ له همهغې شیبې د ښو او بدو کسانو بدله او سزا پیل کیږي او تر قیامته به روانه وي.
ګلونو اوریدونکو، د واقع د مبارکې سورې په پای ته رسیدلو سره تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو او که انشاءالله تعالی موږ ژوندي وو په راتلونکي پروګرام کې به د حدید سورې آسان او روان تفسیر به تاسو ته وړاندې کړو. نو تر هغه وخته د خدای له پاک درګاه څخه غوښتنه کوو چې موږ هم د بې لارو او منکرانو د لارو څخه بچ وساتي. نو په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مریتوب نوی بنا
با تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوریدونکو په دغه برخه کې زه جمیل بنگش لخپل محترم ملګری
حامد شمار
سره تاسو خدمت ته حاضر شوی چې د مریتوب نوی بڼې په ارتباط تر دیو ځانګړی پروګرام وړاندې کوو او علت یې همدا دی چې دغه ورځ د مریتوب لغوه کېده نړیواله ورځ بلل کیږي. parstudy.com/peace زموږ د انټرنیټي سایټ درکتي ولنډ دمه کو بیا تاسو خدمت ته حاضر یو. دوستانو د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د 1949 کال د دسمبر په 2 نیټه د انسانانو د قاچاق او د مریتوب د درونې د تړون په منلو سره دغه ورځ د مریتوب د لغوه کېدا نړیواله ورځ ونوموله. له دې سره سره لویدیځ تر دې دمه هم هڅه کوي تر هغه حده چې کولی شي له انساني ځواکه ناوړه استفاده وکړي. بېشکه د میرمنو غورځنګونه ظاهرا د میرمنو د توانمند کېدا لپاره وو، خو په حقیقت کې د پانګوال نظام د ګټو د پرمخ بیولو لپاره د یو اوزار په توګه میرمنې ته د نظر په مخې سره وو. نن د دسمبر د 2 نیټه ده چې د مریتوب د لغوه کېدا د نړیوالې ورځې په توګه اعلان شوې. نو په دې اړه له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. دوستانو، د 1949 کال د دسمبر په 2 نیټه د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې له انسانانو څخه د مریتوب او قاچاق د درېدا تړون ومانه، او د دسمبر 2 نیټه یې د مریتوب د لغوه کېدو نړیواله ورځ یا انټرنیشنل ډے فار د ابولیشن آف سلیوری اعلان کړه. د دغه ورځې تمرکز د انسان د قاچاق پر ممنوعیت، د ماشومانو د کار تر ټولو پر بد شکل ممنوعیت، د اجباري وادونو پر ممنوعیت، او په وسلوالو جنگونو کې د ماشومانو د اجباري ګمارنې پر ممنوعیت وو. مریتوب د هغه اوږدمهاله توپیرونو نتیجه ده چې د ټولنې د تر ټولو ټیټو پرګنو او توان موندونکو ډلو لپاره په نظر کې نیول کېده. په کلاسیک دوران کې د تاریخ له نظره لرغون یونان د مریتوب مخکخ وو. د تاریخي اسنادو په اساس له میلاده مخکې په 5مې او 6مې پیړۍ کې په یونان کې 80,000 مریانو یا غلامانو ژوند کاوه. د روم امپراتوري د کلاسیک پړاو مریتوب اوج ته رسولی وو، او د خپل ټاټوبي د خلکو زیاتره برخه یې په مریونو بدله کړې وه. په دې توګه چې فزیک پوهان، ستور پیژاندي او انجینیران هم د امپراتوري مریونه شول. د منځنیو پیړیو په لومړیو کې په اروپا کې مریتوب دومره دود شو چې کاتولیک کلیسا هم دغه تجارت ته وارده شوه. په دې توګه په اروپا کې د مریتوب تجارت د یو قانوني تخنیک په توګه په رسمیت وپیژندل شو. په 1425 کال کې 5م پاپ نیکلاس په یو فرمان کې د اسپانیا او پرتګال بادشاهانو ته مجوز ورکړ چې مسلمانان او له مسیحیت پرته د نورو دینونو له پیروکارو د مریو په توګه استفاده وکړي. په دې توګه له دغه تاریخه په اروپا کې د مریتوب تجارت په یو قانوني تخنیک په توګه په رسمیت وپیژندل شو. خو د کریسټوفر کولمبس په وسیله د امریکا د لوی وچې له کشفیدا تر مخکې پورې د دغه پیر پلور اهمیت مشخص نه و. په اروپا کې مریتوب له 15مې میلادي پیړۍ په رسمي توګه پیل شو، او د دغو هیوادونو د اقتصاد په یوې برخې بدل شو.
ایزنو د اروپا اقتصاد په هغو پراخو مځکو کې په کرهڼې مشتمل و چې د امریکا د لوی وچې د کشفیدا په بهیر کې ترلاسه کړي وې. په پراخو مځکو کې د کرهڼې لپاره ډېر زیات کاري ځواک ته اړتیا وه، او دا کار د هغو پانګوالو لپاره ډېر ګټور و چې په ارزانه بیه له کاري ځواک د استفاده کوله. په همدې دلیل اروپایانو په افریقا کې له وروسته پاتې هیوادونو له خلکو څخه غلام بیړو ته مخه کړې وه. نامغه وخته وه چې د افریقا له وروسته پاتې قبایلو څخه د مریونو اخیستل او نورو ټاټوبو ته منتقلول په خپله ایجنډې کې راوستل، او په دې توګه د مریتوب تجارت د لویدیځ په یوې اقتصادي تکیې بدل شو. په انګلستان کې چیسټر او پریسټل قانونه د مریونو د پیر پلور لپاره د مریتوب د تاجرانو یو اصلي مقصد و. د مریتوب تجارت ته د انګلستان واردېده په 1800 او 1900 میلادي پیړۍ کې دغه ښکارنده خپل اوج ته ورسوله. په دې اساس په 1963 میلادي کال کې په افریقا کې د مریتوب د تجارت د یو رسمي او منظم ارګان په توګه برتانیا افریقایي پاچاهي کمپنۍ جوړه شوه. دغه کمپنۍ مریونه د امریکا په لویه وچه کې د انګلستان مستعمرو ته صادرول، په دې توګه چې د 1800 پیړۍ په ورستیو کې په ویرجینیا کې 300,000 مریانو ژوند کوه. د 1800 میلادي پیړۍ په ورستیو کې د مریتوب انګریز تاجرانو د تجارت نیمه برخه په اختیار کې درلوده. د خپلو نویو ټاټوبو ته د افریقایي مریانو په منتقلولو سره له دوی خپلو نویو هیوادونو کې په جوړو شویو قانونو او کرهنیزو مځکو کې د کار لپاره استفاده کوله. د 1800 میلادي پیړۍ له همغه ورستیو څخه د لویدیځ په عمومي افکارو کې د مریتوب پر ضد غورځنګونه راپورته شول. د دغو غورځنګونو د غوښته کې په لندن کې د مریونو تجارت د لغوه کولو لپاره د مبارزې د انجمن سبب شو، تر دې چې په 1908 کال کې په انګلستان او امریکا کې قانونن د غلامانو پیر پلور منع شو. په دې توګه د 19مې پیړۍ په 2مه نیمایي کې د مریتوب د کلاسیک پړاو پای بلل کېدی شي، که څه هم د هغو ماډرن ماډل بڼه او نشه هغه شان حتی په اوسنیو امریکایي او لویدیځو ټولنو کې په اوسره توګه لیدل کېدلی شي. د 1949 کال د دسمبر په 2 ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د انسانانو قاچاق او مریتوب تړون ومنه او د دسمبر 2 نیټه د مریتوب د لغوه کېدو نړیواله ورځ اعلان کړه.
دوستانو د اسلام پاک دین د آزاد انسان په مریتوب اخیستل حرام اعلان کړی دی. په یو روایت کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه نقل شوی دی چې د انسان معاملات یو تر ټولو بد معاملات ده. کله اسلام جزیرۃ العرب ته راغی نو د نړۍ درستو سیمو د مریتوب قانون باوري باله. پر دې اساس دغه قانون لغوه کېده یو اوږدمهاله وخت او دقیقې پلانونې ته اړتیا درلوده. د مریتوب د فیصلو برابرول یوازې د مریونو د پیر پلور د محدودولو لپاره نه و، او د هغه مهال د مریونو یا غلامانو یو ډول خدمت و څو د هغوی د آزادۍ زمینه برابر شي او دوی ته تل عمر پورې مریونه نه وي. اسلام د مریتوب د لغوه کولو لپاره ډیر تدبیرونه سنجولي دي چې په هغو کې د مریتوب د لارو محدودول، د مریونو آزادول، د کبیره گناهانو کفاره بلل، د مریونو د ازادۍ لپاره هڅه ډیر ثواب بلل، او د مریونو یا غلامانو او د هغو د خاوندانو ترمنځ د مریونو د ازادولو لپاره د مکتوبی تړونونو رامنځته کول پکې شامل و. اسلام مسلمانانو ته سپارښتنه کړې چې له مریونو او غلامانو سره د خپلې کورنۍ د غړو په څیر انساني چلند وکړ شي. همدارس اسلام د مریونو آزادول د ډیرو گناهانو کفاره بللی، او د مریونو آزادولو ته یې د ډیرو صالح عملونو همراه ثواب سره تشبیه ورکړي چې مسلمانان دغه کار ته وهڅوي. په حقیقت کې اسلام مریتوب یوازې له کافرانو څخه په جنگي اسیرانو کې جایز ګڼلی دی. له دې عمله یې سپارښتنه کړې ده چې په جنگ کې د کافرانو له نیولو وروسته دوی د مسلمانانو کورونو ته بیولل شي څو د مسلمانانو تر څارنې لاندې وروزل شي او د اسلام د مقرراتو په اساس له دوی سره چلند وشي. ممکنه ده اسلام ته ګروهمن شي. په حقیقت کې له مریتوب یا غلامۍ څخه د اسلام هدف د یوه تربیتي مدرسې پرانستل دي. که اسلام د یوه عمومي فرمان په اساس د ټولو مریانو د آزادولو فیصله صادرولی، نو مریونه به د کار کسب او د کور د نه درلودلو په خاطر مړه شوي وای، او حتی خپله خېټه یې هم نشوه مړولی.
ایزانو بشکه دا هغه څه په اساس چې وویل شول، د مریونو تجارت د اروپایي هیوادونو په پرمختګ او ترقۍ کې اساسي او اصلي رول لوبولی دی. په عین حال کې د مریتوب له لغوه کېدا په وروسته کلونو کې لویدیځو مورخانو ډیرې هلې ځلې وکړي څو هم د مریتوب ډیر زیات بوګنوونکي اقدامات کم کړي، او هم مریتوب په نړیواله سویه یو عادي اقدام وبریښي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 1950 کال دسمبر په 2 نیټه د انسانانو قاچاق او مریتوب تړون ومانه، او د دسمبر 2 نیټه د مریتوب د لغوه کېدو نړیواله ورځ اعلان کړه، نو بیا هم د مریتوب مخکارنده په بشپړه ډول له منځه لا نړه او لا ماډرنه بڼه خپل کړه چې پټ مریتوب بلل کېږي. په اوسني پړاو کې د پټ مریتوب په یوه تر ټولو مهمه ځله بیا جنسي مریتوب دی. لویدیځ تر دې دمه هم هڅه کوي تر هغه حده چې کولی شي له انساني ځواکه ګټه پورته کړي او غلام یې کړي. بے شکه د میرمنو او هغه آزادی غواړي غورځنګونه چې د 19 میلادي پیړۍ په رستیو کې رامسته شوی ظاهرن د مرمنو د توان منیدا په لړ کې هو په حقیقت کې د پانګوال نظام د ګټو د پرمخ بیولو لپاره د یو اوزار په توګه مرمنې ته د کتو په موخې سره و. له همدې امله په تجارتي تبلیغاتو کې د فلمونو په خرڅولو او هغو موردونو کې چې د پانګوال نظام په ګټې دي له مېرمنو استفاده کیږي. په حقیقت کې ښځې ته د لویدیځ نظر په بشپړه یو اوزاري نظر دی او په ټولنې کې د مېرمنې شتون د پانګوال نظام په ګټه تمامي.
دا تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو د دغه مطلب وخت هم پای ته رسیږي. خو په پای کې ستاسو نظر له میرمنې د لویدیز د جنسي مریتوب او د پنګوال نظام ته د خدمت لپاره ورڅخه د یوې اوزاري استفادې پیښې ته جلبوو چې تاریخ یې گواهی ورکوي. وایي د شلمې پیړۍ په پیل کې په امریکا کې د میرمنو لپاره د سیګرټ څخل یوه بد اخلاقي حسابېدله. خو د نشیزو توکو سترو شرکتونو هڅه دا وه چې میرمنې دغې صحنې ته واردې کړي او ورڅخه د سیګرټو د ګاهکانو په توګه استفاده وکړي. ایډورډ برنس چې د هغو د تجارتي تبلیغاتو د شرکت مدیر وو د امریکا د دخانیانو او نشیزو توکو یو لوی شرکت ته مشوره ورکوي او وایي د خپلو سیګرټو نامه د ازادۍ مشالونه کېږدی. هغه په حقیقت کې له دغه ټکي استفاده کوي څو میرمنې لا زیاتې دغه ډګر ته وکاږي. په همدې اساس هغه یو شمېر سلیبریټیانې او مشهورې ښځې غونډوي او له هغو غواړي چې د پاک عید په ورځ په نیویارک کې یو لاریون وکړي او سیګرټ وڅښي او ووایي چې د خپلې آزادۍ مشالونه روشن کړي.
ایزانو دا دی پروگرام وقت هم دلتا پای تاسی تر بل پروگرام پلوی و مهربان خودی سپارو
خاد او عبادو سی. Thank you.